السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې یو سات خبرونه کې راپورونه او همدارس په دوهمه نیمه کې د ازادۍ میلما د ځنګړو مرکو یو بل برخه خبريږي. خلومړی خبرونه واوري. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 14 ولایتونو کې د واورې او باران د ورېدو اټکل کړی. د وزارت په یو بیان کې خبر ورکړی چې نن به په بدخشان، بلخ، بامیان، غزنی، میدان وردګو، دایکندي، روزګان، زابل، کندهار، سرپل، جوزجان، فاریاب، فراه، غور او بادغیس ولایتونو کې واوره او باران ووري. پرون له دې مخکې د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت په یو بیان کې ویلي و چې د لندې په درويشتمه او څلورويشتمه د هریرود، مرغاب، هلمند او شمال د سیندیزو حوزو په سیلبرونو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د طالبانو حکومت وایي چې د افغانستان په اړه د تهران په روانه غونډه کې ګډون نه کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان زیا احمد تکل کورنۍ رسنیو ته تایید کړی ده چې د طالبانو استازي د غونډې ته بلل شوي خو وایي نه غواړي ګډون پکې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې د افغانستان لپاره د چین، روسیې، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ځانګړي استازي را روانونه په تهران کې په یوه غونډه کې د افغانستان د روانو مسایلو په اړه بحث کوي. د امریکا د روډ آیلند د پروویدنس ښار په براون پانتون کې یو وسلوال کس پرون مازدیګر دوه تنه په ډزو ووژل او اته نور یې سخت ټپیان کړل. د پروویدنس ښاروال برت سمایلي خبریالانو ته دا خبر تایید کړ. د فرانس پرس خبري اژانس د خبر له مخې سیمه ییزو چارواکو له خلکو غوښتي دي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي ځکه چې بریدګر نه دی نیول شوی. چارواکو ویلي دي چې ټاکل شوی و د برید پر مهال د پوهنتون په ودانۍ کې د څو مضمونونو ازموینه واخیستل شي. د پوهنتون شاوخوا 11,000 محصلان لري. امنیتي چارواکو ویلي دي چې مشکوک بریدګر تورې جامې اغوستې وې. پرونۍ پیښه د امریکا په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د ډزو تازه نمونه ده. په دې هیواد کې د وسلو د کنټرول لپاره غوښتنې له خنډ سره مخامخ دي. د بیلاروس حکومت د شنبه په ورځ وروسته له هغه د لسګونه بندیانو د خوشي کېدو اعلان وکړ چې واشنګټن د بیلاروس د کیمیاوي سرې پر صادراتو د بندیزونو د لرې کولو د احتمال یادونه وکړه. امریکایي منځګړو د بیلاروس رسنیو د بشري حقونو سازمانونو او اوکراینی چارواکو خبر ورکړی چې د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکو د یو شمیر مخکښو مخالفو سیاستوالو په ګډون 130 تنه بندیان بخلی دي. په خوشي شویو کسانو کې د 2000 کال د لاریون مشره ماریا کالیسنیکاوا او د نوبل د جایزې ګټونکې الیس بیالاتسکي هم شامل دي. د یو امریکایي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویل شوی دي چې په خوشي شویو کسانو کې یو امریکایي وګړی هم شته. مینسک دا اقدام د هغو هڅو په لړ کې کوي چې غواړي له کلونو انزوا وروسته له لویدیځ سره اړیکې ورغوي. او په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ له 19 کلنو کم عمره لوبډله نن له سریلانکا سره لوبه وکړي. دا لوبه چې د 19 کلنو د کرکټ د آسیایي جام د لوبو په لړۍ کې ترسره کیږي د کابل په وخت د سهار په 9:30 بجو د دوبۍ د کرکټ په لوبغالي کې پیلېږي. د آسیایي جام په لوبو کې چې په متحده عربي اماراتو کې روانې دي، افغانستان په بی ګروپ کې له بنګلادیش، نیپال او سریلانکا سره او په الف ګروپ کې هند، پاکستان، متحده عربي امارات او مالیزیا یو ځای دي. افغانستان په دې لړۍ کې خپله لومړۍ لوبه پرون بنګلادیش ته په 3 وکټو وبایلله. خبرونه مولا ازادۍ رادیو واوریدل. قدر من اوریدونکو را سره اوسه د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د جرمني حکومت هغو افغانانو ته چې په دې هیواد کې د سیاسي پناه په تمه خبر ورکړي چې د دوی د منلو پروسه بند شوې ده.
بیشاپ دوباره ایمیل دریافت کردم. پیداش پمته ایمیل را ورسید چې په کلیکل شي و دا پروزا په بشپړ ډول درول شو او دا بهر تاسو لپاره پایته رسیدلای دی.
په عین حال کې د ژغورنې نړیوالې کمیټې اعلان کړی چې په امریکا کې د سیاسي پناه د غوښتونکو بیا ارزونو دا کډوال اندېښمن کړی دي. په نورو موضوعاتو کې په هلمند کې د ځینو سیمو اوسیدونکو وایي د بوست تاریخي کلا ته ورغلی سړک باید ورغول شي.
د څول سيزو رئیس د بس د کلا د بزیدلی سړک ډیر د تخریب حالت کې دی، سیلانیان ته ګوراتک پر کوي، ډیر پښتونځ کې دی.
د بیلاروس د حکومت د دې اعلان په اړه چې لویدیځو هیوادونو سره د اړیکو د ښه کولو په نیت یې لسګونه سیاسي بندیان خوشي کړي دي، هم تاسو ته تفصیل وړاندې کوو. اورېدو ته راسره اوسئ.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. د تخنیکی چارو لارښوونه سید بهروز دلیری کوي. ورځو لمړی موضوع ته. هغه افغان کډوال چې د جرمني د کډوالو او حقوقي دوسیې ام آر ال لري، له دې هېواده یې د پناه غوښتنې د رد برېښنالیکونه ترلاسه کړي دي. له دوی څخه ځینو یې ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې برېښنالیکونو کې چې د جرمني حکومت ور استولي، دوی ته پرته له کوم دلیله خبر ورکړل شوی دی چې د منلو پروسه یې په بشپړ ډول بنده شوې ده. د جرمني فدرال حکومت مخکې اعلان کړی و چې غواړي په رسمي ډول د یو شمېر هغو افغانانو د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه رد کړي چې اوسمهال په پاکستان کې دېره دي.
هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې د جرمني د کډوالۍ او حقوقي ام آر ال دوسیه لري، وایي چې دوی په دې وروستیو کې د پناه غوښتنې د رادولو یا منلو د پروسې د بندېدو په اړه برېښنالیکونه ترلاسه کړي. هغه اقدام چې په دې کډوالو کې پراخه اندېښنه او ناهیلي راپارولې ده. یو شمېر دغو پناه غوښتونکو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل هغه نوي برېښنالیکونه چې دوی د جرمني د کډوالو اړوند بنسټونو څخه ترلاسه کړي ښیي چې له هیڅ ډول دلیل پرته قضیه رد شوې او یا یې د لیږد پروسه ځنډول شوې ده. د جرمني د کډوالۍ یوې دوسیې لرونکې چې نه یې غوښتل نومیې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته یې وویل شاوخوا یو نیم کال مخکې د جرمني پراختیايي ادارې جی آی زیډ لخوا له ایران څخه پاکستان ته لیږدول شوې ده.
دیشب دوباره ایمیل دریافت کردم که این پروسه متوقف شده و
بیگاش به موقع ایمیل ورسید چې په کلیکل شي و دا پروسه په بشپړ ډول درول شوی او دا بهر ستاسو لپاره پایته رسیدلی دی. موږ ته 15 ورځې وخت راکړل شوی چې پاکستان پریږدو او له پاکستان نه زموږ جبري ایستل سمون د ژوند په
بایدای. یو بل افغان کډوال چې نه غوښتل نومي راپور کې خبر سي هم وویل چې دا پریکړه پرته له کوم واضح وضاحت سوي او په پاکستان کې د دوی برخلیک نور هم څرګند کړای دی.
ما د شپ ایمیل دریافت کردیم که کیس شما دیگر بررسی نمیشه و به نوی پروسه انتقال متوقف
شد. تیرش پا مو یو برخنالیک تر لازه کرد چه ستاسو کیس نور نسیرل کیگی او دلیک پروسه بند شویده. تر ټولو بنسټیز ستونزه دا ده چې د برېښنالیک له ترلاسه کولو وروسته پولیس په اسلام آباد او پیښور کې څو مېلمستونونو او هغو ځایونو ته تللې چې افغانان پکې ژوند کوي او پر دوی یې فشار راوړ چې ژر تر ژره خپلې خونې یا استوګنې ځایونه پرېږدي.
دا کډوال وایي چې د دوی د کډوالۍ دوسیو د ردولو ایمیلونه شاوخوا 350 ام آر ال دوسیه لرونکو ته لیږل شوي دي. د یادونې ده چې د ام آر ال کډوالۍ او حقوقي هغه قضیه دي چې د جرمني د کډوالو او پناه غوښتنې قوانینو په چوکاټ کې پروسس کیږي. د افغانانو اړوند دا قضیه په عمده توګه هغه خلک لري چې د جرمني له حکومت د منلو یا بشري لیږد ژمنه یې ترلاسه کړي، مګر د دوی د ننوتلو وروستۍ پروسه ځنډول شوی یا بیا یې کتنه شوې ده. دا کډوال په داسې حال کې د دوی د پناه غوښتنو د ردېدو په اړه د ایمیلونو د ترلاسه کولو خبرې کوي چې د جرمني فدرال حکومت مخکې اعلان کړی و چې په رسمي ډول به د یو شمېر هغو افغانانو د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه رد کړي چې اوس مهال په پاکستان کې دېره دي. د دویچ ویلا د راپور له مخې د جرمني فدرال حکومت د کورنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ د ډسمبر په 10 یو بنسټیزه پریکړه وکړه چې له مخې نور د هغو افغان نارینه او ښځینه د منلو لپاره سیاسي اراده نشته چې د انتظار په لیست کې دي یا نمونه د بشري حقونو په لیست کې دي. دا پریکړه په د هیواد کې له سختو غبرګونونو سره مخ شوه. یو شمېر جرمني سیاستوالو دا نامناسبه او ریاکارانه وبلله او د دې پریکړې د سمدستي بیا کتنې غوښتنه یې وکړه. د جرمني حکومت پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پخوانیو حکومتي کارکوونکو بشري حقونو فعالینو او زیانګالو کورنیو سره د ځانګړو پروګرامونو له لارې له خطر سره مخ افغانانو ته منلو ژمنه کړې وه. د جرمنی ولټم زونټاک ورسمانی د معلوماتو مخې د طالبانو د وکمنې دورې حصے شاوخوا 15 سره 1500 افغانان چې د خطر سره مخ ول پاکستان جرمنی ته لیکل شوې دي. له دې سره په جرمنی کې د نوې حکومت د جوړېدو وروسته می میستر حصے د افغان کډوالو ته منلو او لیکلو پروسه څنګهول شوې ده. په داسې حال کې چې د بشري حقوقو مختلفو سازمانونو په مکرر ډول له دې هیواد غوښتنه کړې چې په پاکستان کې په تامه افغان کډوال جرمنی ته انتقال کړي، خو ظاهراً د کډوالو په اړه د دې هیواد په پالیسۍ کې کوم بدلون نه دی راغلی.
په راپور کې مو واورېدل چې هغه افغانان چې په پاکستان کې جرمنی ته د سیاسي پناه د تلو په تمه دي وایي چې د جرمنی حکومت دوی ته برېښنالیکونه استولي دي او په هغو کې ورته ویلي دي چې د دوی د منلو پروسه په جرمنی کې په بشپړ ډول بنده شوې ده. د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC اعلان کړی چې په متحدو ایالاتونو کې د پناه غوښتنې د پخوانیو قضیو او د قانوني حیثیت بیا ارزونې په دې هیواد کې میشت زرګونه پناه غوښتونکي له سختې بې ثباتۍ او اندېښنو سره مخامخ کړي دي. د کمیټې په یو تازه بیان کې ویلي دي چې دا سیاستونه به ناوړه پایلې ولري. په امریکا کې د کډوالو د کیسونو د بیا کتنې پریکړې هغه افغان کډوال اندېښمن کړي دي چې له 2020 کال وروسته د هیواد ته کډوال شوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په داس حال کې چې د امریکا حکومت ویلي په دې هیواد کې د میشتو پناه غوښتونکو د قضیو بیا څېړل د متحده ایالاتو د ملي امنیت د ساتنې لپاره مهم دی، د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC اعلان کړی چې د پناه غوښتنې د پخوانیو قضیو او د قانوني حیثیت بیا ارزونه او د غراز د پناه غوښتونکو د قضیو ځنډول په دې هیواد کې د میشتو زرګونه پناه غوښتونکو منل شویو کسانو ترمنځ اندېښنې راپورته کړي. د کمیټې د جمعې پورې د دسمبر 12 په یو اعلامیه کې ویلي چې په روسیې کې د دې سیاستونو د ویجاړونکو پایلو شاهدان دي. IRC ویلی د دې کمیټې د لزګونه مراجعینو چې د افغانستان، بروندي، کولمبیا، د کانګو دیموکراتیک جمهوریت، ارتیرا، ایران، میانمار، سودان، اوکراین او وینزویلا اصلي اوسیدونکو دي د تابعیت غوښتنې گرین کارتون او د تابعیت غوښتنې مرکې په ناڅاپي ډول پرته له وزارت څخه لغوه شوې دي. په اعلامیه کې همدارد ویل شوی چې دغه تګلارو بیا تطبیق د دوی د راتلونکو په اړه جدي نات سرګنتیا رامنځته کړي او خای هغوی ته د تاړ کړی چې یو ځل بیا د پناه غوښتنې د شرایطو د ثبوت لپاره د خپل ژوند تر ټولو سخت او دردونکې تجربه بیان کړي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د غراز ویلي د دوی کارکونکو هڅه کوي اندېښمن پناه غوښتونکو آرام کړي او هغوی د نویو او روحي زیان رسونکو قانوني بهیرونو لپاره چمتو کړي، خو اړتیاوې ډېرې زیاتې دي. د IRC د بیان لمخې د ادارې تر اوسه یوازې له 300 څخه زیاتو میشتو کډوالو د افغان ځنګړو کډوالۍ ویزو ایسای ویلرونکو پناه غوښتونکو او نورو مراجعینو ته خدمات وړاندې کړي. هغه کسان چې خاید وضعیت د بیا ټاکنې لړوړو لګښتونو د ګډوډې ډکو بهیرونو سره مخ شي. د امریکا د حکومت دی پرې کړو هغه افغان پناه غوښتونکو هم اندېښمن کړي چې په امریکا کې د گرین کارت ترلاسه کولو او د پناه غوښتنې د نورو پړاوونو په تمه دي. یو افغان مېرمن چې پورستې وکړونو کې امریکا ته تللې او د اسنادو بهيري لا بشپړ شوی نه دی، د موضوع د حساسیت لامل د نوم د نخ پرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل:
ما زه وخت کې امریکا مندم ته نو اسناد خره به شمول گرین کارت نه گرفتیم. په سوزي حکومت امریکا قانون سختګیرانه خدای ته پر افغانو پیش گرفته. ما به شدت نگران ماندی خواستیم که بالاخره سرنوشت ما چی خواهد شد.
یو بل افغان چې نګدیا او کال وړاندې امریکا ته تللې او نه غوښتل نومي پر راپور کې خبر شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل: دی وای په افغانستان کې ژوند موږ ته ډیر سخت شوی او نو امریکا ته راغلو. زموږ د پناه غوښتنې اسناد لا تر اوسه هم په جریان کې دي. که گرین کارت رانه کړي زموږ لپاره بستونځ ډیر شي. دلته ټول افغانان اندېښمن دي که گرین کارت ورنه کړي د کار اجازه هم نه ورکوي او ستونزه به زیات شي. د روان 2015 کال د نومبر په روسیې کې په واشنگټن ډي سي کې سپینې ماڼۍ ته نږدې د امریکا د ملي ګارد په دوه عسکرو د یو تورن افغان لوري تر برید وروسته د امریکا حکومت اعلان وکړ چې د اندېښنې وړ هیوادونو د وګړو د گرین کارتونو یا دایمي اقامت بیا کتنه به په بشپړ او جدي ډول ترسره شي. د امریکا د تابعیت او کډوالۍ د خدماتو ادارې مشر جوزف اډلو د نومبر په 8 په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلی و چې دا پریکړه له یادې پیښو وروسته د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ په لارښوونه شوې. نو موږ ویلي دا بیا کتنه بعد هغه ټولو گرین کارت لرونکو کسانو لپاره ویچې د ټرمپ د حکومت لوري د اندېښنې وړ هیوادونو په توګه پیژندل شوی. په دې هیوادونو کې افغانستان، کیوبا، هایټي، ایران، سومالیا او وینزویلا هم شامل دي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت بیا لدی بریدرس چې رحمان الله لکنوال په نوم یو افغان وګړی پر تورن شوی اعلان کړی چې د افغان پاسپورت لرونکو لپاره د ویزو ورکړه سمدستي درول شوی. د دې وزارت په هغه اعلامیه کې چې د نومبر په 9 په ایکسپانه خبره کړې ویلي چې د امریکا د ملي امنیت او عوامه خوندیتوب لپاره ټول اړین اقدامات ترسره کیږي. دا پریکړه په داسې حال کې شوې ده چې په افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واک وروسته زرګون افغانان چې شاوخوا شل کالې له امریکا سره په افغانستان کې همکاري کړې وه دغه هیواد ته انتقال شوي، خو ډیری لا هم په دې هیواد کې د استوګنی بشپړ قانوني اسناد نه لري.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو څلور وی ساعته
زموږ غاغله آزادی رادیو اوري را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په پاتې دقیقو کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو. په یو راپور کې به واوري چې د بوست د کلا شاوخوا خلک اوسیدونکو خلک وایي چې د کلا ته ورغلې سړک باید ورغول شي، ځکه نه یوازې د سیمې اوسیدونکو بلکې سیلانیان پر دې لار تګ راتګ کوي. خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د بیلاروس حکومت د شنبه په ورځ چې د دسمبر 14مه وه وروسته له هغه د لاسګونه بندیانو د خوشي کېدو اعلان وکړ چې واشنگټن د بیلاروس د کیمیاوي سرې پر صادراتو د بندیزونو د لرې کولو د احتمال یادونه وکړه. امریکایي منځګړو د بیلاروس رسنیو د بشري حقوقو سازمانونو او اوکرایني چارواکو خبر ورکړی چې د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکو د یو شمیر مخکخو مخالفو سیاستوالو په ګډون یو سلو درویشتنه بندیان بخښلي دي. په خوشی شویو کسانو کې د 2000 کال د لاریون مشره ماریا کالیسنیکاوا او د نوبل د جایزې ګټونکو الیس بیالاتس کې هم شامل دي. د یو امریکایي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی ښودل شوی، ویل شوی دی چې په خوشی شویو کسانو کې یو امریکایي وګړی هم شته. مینسک دا اقدام د هغو هڅو په لړ کې کوي چې غواړي له کلونو انزوا وروسته له لویدیځو هیوادونو سره خپل اړیکې ورغوي. د بیلاروس لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ ځانګړي استازي جان کول پر ایکس شبکې په یو بیان کې د دې اقدام هرکلی وکړ او وی ویل چې د ولسمشر ټرمپ د مشرتابه له برکته بیلاروس نور سیاسي بندیان خوشې کړل. کول دا د امریکا او بیلاروس په اړیکو کې یو مهم ګام وباله. کول رویټرز خبری آژانس ته په جلا څرګندونو کې ویل امکان لري پر روانو میاشتو کې په بیلاروس کې نور بندیان هم خوشی شي، خو هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. بیلاروس د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل پر مهال له روسیې سره د همکارۍ په نتیجه کې د لویدیز له بندیزونو سره مخامخ شو. د دې هیواد حکومت په دې وروستیو کې په څو پړاوونو کې سیاسي بندیان خوشی کړي دي، خو ویل کېږي چې لا هم سلګونه نور کسان چې په سیاسي بندیانو کې شمیرل کېږي د دې هیواد په زندانونو کې پراته دي. د بیلاروس د اپوزیسیون د مشر سویتلانا تسیخانوفسکایا یو استازي زیانیس کوچنسکی وویل ټول هغه سیاسي بندیان چې د دسمبر په 14مه خوشی شول خوندي دي او له بیلاروس څخه وتلي دي. اوکرایني چارواکو ویل چې له خوشی شویو بندیانو څخه یو 34 تنه هغه هیواد ته رسیدلي. ویل شوي چې 9 تنه نور لیتوانیا ته تللي دي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د طالبانو د حکومت د کډوالو وزارت له گاونډیو هیوادونو غوښتي دي چې له افغان کډوالو سره له زور زیاتی ډډه وکړي او هغوی ته په خپله خوښه افغانستان ته د بیرته ستنېدو مناسب شرایط برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له گاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ تر بل هر وخت تیزه شوې ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې کمیسیون ویلي دي د جمعې په ورځ له ایران او پاکستان 813 د افغانانو کورنۍ چې د غړو شمیر یې 4300 کسانو ته رسېده هیواد ته ستنې شوي دي.
دا سیمهال چې په افغانستان کې د ژمي موسم د پیل کېدو په درشل کې دی او لاله وړاندې دی، په دې موسم کې بشري مرستو ته د ګڼ شمیر افغانانو د اړتیا د ډېرېدو راپورونه ورکول شوي. له پاکستان او ایران تازه ستانه شوي یو شمیر کډوال وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي له یوې خوا بیکاري او له بله خوا د ژمي موسم د دوی ژوند له سختو کړاوونو سره مخ کړي. محمد د څلورو اولادونو پلار چې اوس مهال د ننګرهار په سمرخیلو سیمه کې په یو خیمه کې ژوند کوي او نږدې یوه میاشت مخکې له پاکستان ستون شوی ازادي راډیو ته وویل
منګه د ایوانو غواړو د منګه مشکل ته باید توجه وکي او دغه سرپناوی را پیدا کی. خلک دسه خلکی دي چې دلته هیڅ سم نه لري، نم ځکه لري نه جایداد لري، هیڅ څه د خدای نه لري، په خاورو کې پراته دي. دغه تپوس نیک باید دغه تپوس وشي.
اخوا په تورخم خرګوټی کې د کډوالو په کم کې میشت یو شمیر تازه ستنه شوی افغانان د غلطه د سانتیاو د نشټون خبره کوي. یو میرمن چې نغواړي پر راپور کې نوم خپور شي وايي 15 ورځې کېږي چې په دې کم کې ډیره د خو لازم امرسته ورسره نه ده شوی.
موږ 15 شپې کېږي د ملغم چانه د خبرلې بل بو تاغه چې کوم روپۍ وا په قرض کور باندې هغه موږ راخېستې و هغه موږ نه یو لګي دی لګي وړم مریضان د غون زکام یخنی دي شینوالې دې په دې رقم باندې دي.
دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې په تورخم کې د کډوالو لپاره د جوړ شوي کمپ مسؤلینو ویلي چې ستنو شویو کډوالو ته په دې کمپ کې هر ډول اسانتیاوي برابرې شوي. په همدې حال کې له ایرانه تازه یو ستون شوی کډوال چې اوس مهال د هرات په اسلام کلا کې د کډوالو په لنډمهاله کمپ کې دی وایي کوچنیان هم ناروغان شوي دي.
کلینیک وجود نه دره
دی وایي دلته روغتیایي کلینیک نشته، ماشومان ټول ناروغان دي، نه پوهیږو چرته یو خوراکي مواد نشته ځکه چې کار نه لرو، ژوند مو په ډېرې سختۍ تیریږي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ شدت موندلی. تازه د طالبانو د کډوالو وزیر له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې د افغان کډوالو سره له زور زیاتې ډډه وکړي او هغوی ته په خپله خوښه افغانستان ته د بیرته ستنېدو مناسب شرایط برابر کړي. مولوی عبدالکبیر جمعه د ډسمبر 12 په پکتیا کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي افغان کډوال په نورو هیوادونو کې خپلواک ژوند لري او پر چا بار نه دي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدو کمیسون ویلي تازه د ډسمبر په 12 له ایران او پاکستان 810 افغان کورنۍ چې د غړو شمیرې 3300 ته رسیده په خپل خوښه او په جبري ډول ستنې شوي. که څه هم د دې کمیسون په اعلامیه کې راغلي چې له راستنو شویو کورنیو سره یو لړ مرستې شوي خو افغانستان ته تازه ستانه شوي کډوال تر ډېره له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. ستانه شوي افغانان په داسې حال کې د ژوند له سختیو شکایت کوي چې په کور دننه وار له مخه د بېوزلۍ او بیکارۍ راپورونه خپاره شوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د روانه ډسمبر په 2 په یو راپور کې اټکل کړی چې په 2018 کال کې به شاوخوا 1.9 میلیونه افغانان چې د افغانستان د نفوسو 45% جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري. دغه په خپل راپور کې د خوړو د نامنۍ په اړه اندېښنه ښودلی او ویلي وو احتمال لري چې راتلونکي کال کې 1.4 میلیونه کسان د خوړو د خوندیتوب له شدید کمښت سره مخ شي. د راپور په ټکو د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو انجونو خراب بشري وضعیت، د خوړو نامنۍ، د اقلیم د بدلون له امله رامنځته شوې وچکالي، د کډوالو په لویه کچه راستنېدنه، زلزلې، سیلابونه او بېلابېلې ناروغۍ هغه ستونزې دي چې په دې هېواد کې وضعیت لا پسې خراب کړی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیسیر په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په 2015 کال کې له ایران او پاکستانه 2.8 میلیونه افغانان ستانه شوي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبا
او کچېر میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
قدر منوریدونکو شی بورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي خو له هغه مخکې یو رستای راپور لرو. هلمندیان د بست د بوس د کلا لورته د غزیدلی سړک د رغیدنې هیله لري. د دې ولایت د اوسیدونکو په وینا کدا ډبرین سړک ورغول شي نو د بوس تاریخي کلا ته به د سیلانیانو ورتک زیات شي. د سیمه د اوسیدونکو په وینا د سړک وی جوړېدو په نورو برخو کې هم خلکو ته ستونزې جوړې کړې دي.
بست کلاشته خو سړک ورته نشته، سیلانیان به څنګه ورشي؟ د هلمند ولایت یو شمېر اوسیدونکي د کلا ته د غزیدلې ډبرین سړک د ژر بیا رغولو غوښتونکي دي. هغه چې اوس په بشپړ ډول د له منځه تللو په حال کې دی او طالب سیمه ییز مسؤلین یې په اړه غلي. د بست کلا سیمه اوسیدونکي انجینیر ندا محمد بوستی شنبه د دسمبر په 14 په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د بست کلا ته د افغانستان د څلور دیرش ولایتونو ولسونو سیلانیانو ترڅنګ بهرني سیلانیان هم راځي، خو بدبختانه د څول سیزو رئیسی د بس د کلا د بزیدلې سړک ډیر د تخریب په حالت کې دی. سیلانیان تګ راتګ پر کوي ډیر پستونځ کې دی. خونه خصوصي سکتور خاص توجه ورته کړی ده، نه همدارنګه دولت ځانګړی توجه ورته کړی ده.
ښاغلی بوستی وایي دا مهال په نورو ورځو کې په لسګونه، خو د جمعې په ورځو په سلګونه سیلانیان د بست کلا لیدو ته ورځي، چې د هلمند اوسیدونکو تر څنګ د نورو ولایتونو اوسیدونکي او بهرني سیلانیان هم پکې شامل دي. د سیمې بل اوسیدونکو او خبریال عبدالمنان دانش هم د ورته موضوع په یادولو سره وایي کله رسموي بست کلا ته به د سیلانیانو په شمیر کې زیاتوالی راشي او د سیمې د خلکو کاروبار به هم ورسره وغوړېږي. خو نوموړی زیاتوي چې د سیمې د اوسیدونکو په وار وار غوښتنې سره سره دې موضوع ته هیڅ پام نه دی شوی.
د دې سیمې اوسیدونکي غوښتنه په بار بار د دولت څخه کړې ده چې باید دغه سړک راته ورغول شي، خو متاسفانه چې نه په تیر دولت او نه په اوسنی وخت ورغول شو. زموږ هیله او تقاضا له مسؤلینو څخه دا ده چې د کلای بست ډبرین سړک چې فقط 8.5 کیلومتر اوږدوالی لري دا راته ورغی.
کتام د نوموړي په خبره د طالبان حکومت د اطلاعات او کلتوري مخکینی وزیر خیرالله خیرخه بست کلا نه د لیدلو پر مهال ژمنه کړې وه چې دا سړک به د یاد وزارت په بودیجه ورغوي، خو لا نه دی رغول شوی. د هلمند لښکرګاه ښار جنوب ته پرته بست کلا د افغانستان له لرغونو آبیدو څخه ده چې یونسکو د نړۍ په میراثونو کې هم ثبت کړې ده. په هلمند کې ټولنیز فعال صفی الله عزیزی د بست کلا د تاریخي ارزښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
بست کلا د هلمند ولایت غرور، تاریخ، تمدن یو له مهمو نشانونو څخه ده. دا کلا د هلمند سیند په غاړه بست تاریخي ښار په زړه کې موقعیت لري. د دې تاریخي کلا ارزش لږ تر لږ 3000 کاله شات دي. دا سیمه یو وخت د ساسانیانو، یونانیانو، غزنویانو، غوریانو او تیموریانو د حضور شاهد پاتې شوه. دا کلا معیاري دروازې، زینې، برجونه او زړې خښتې د یو ویاړلي تمدن نښه ده.
د سیمې د خلکو په خبره دا کلا د وروستیو کلونو د جګړو پر مهال زیانمنه شوې هم ده چې د دوی په ټکو بیا رغونې ته اړتیا لري. د بست کلا اوسیدونکي شاه جهان نوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
نو زموږ هیله دا ده چې بست کلا ته، چې دا یو تاریخي کلا ده، د دولتي چارواکو د خوا څخه توجه وسي او دغه کوم ځایونه چې بست کلا کې دننه دي، وتاکونه دي او شاوخوا دیوال دي او د دې د جوړولو چارې پیل شي.
د کورنیو رسنیو د راپورونو پر بنسټ تیر جمهوري نظام د دې کلا بیا رغولو ته 14 میلیونه افغانۍ ځانګړې کړې وې، خو خپله هم ړنګ شو او دا چاره هم ترسره نه شوه. د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان خبیب غفران په راپور کې د مرکه شویو کسانو د شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې او د هلمند لپاره د طالبانو حکومت د والي ویان ریاض هلمندی هم لژمنې سره سره په دې اړه څه ونه ویل. د سیمې اوسیدونکي وایي د بست کلا په ډبرینو وران ویجاړ سړک د سیلانیانو او د دغه سیمې او مرکز ګرشک د لوی کاریز د اوسیدونکو تر څنګ د هلمند ولایت د څلورو نورو ولسوالیو خانشین، دیشو، بهرامچی او ګرمسیر ولسوالیو اوسیدونکي هم تک را تک کوي چې بیلابیلو برخو کې ستونزو سره مخ کړي دي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دما خبر ده د مول زد پکتیکا ولت نه پاره کی ما چې زمرا روان ده، هوا ډیر سړی دی، د کوټی بند بسونه چې د چاسته دی غته د لرګو کارته د لرګینه پیدا کیږي او اکثر وخت لرګي هم بند دي. حکومت نه طالبان حکومت لرګي بند کړی، خلکو ته نه خلاصي، هوا ډیر سړی ده، مشکلات موجود دي.
من دا شپه رو میاشت کیره چې پاکستان او افغانستان ته مهاجر راغلی، هیڅ کومک و هیڅ دغه د حکومت خوا څخه نه راڅه کیږي. که ته دا زموږ ږغ پور کړې، نه یو کار شته، یو شی نشته دلته. دا شپه رو میاشت کیره اوس په وچ وړو اریانې، نه مې ولس ځان را نږدې کوي، نه حکومت. هر کار دلته په واسطو دی، روزانه په واسطو دی. ته دا زموږ ږغ تر یو ځایه ورسوئ.
زما حبله حیدری د هلمند ولایت مساکلا ولسوالی سه دا پیغام یش دمه چې زموږ د مساکلا ولسوالی یو به وچی دی. دلته خلکو یو سلو اویا متره پیپونه ورچولی دی. ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سول ځنی. نو دا پیغام کدی خبر کښ تر مشرانو پر ورسیږي. دلته مشته بندونه وتړي او د اوبو زمينه راته برابر کین او ډیر بشوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د راپورونو برخه هم دومره وه. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمایي کې تاسو د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو د یوې بلې برخې اوریدو ته را بولم.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادۍ رادیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ رادیو.
آزادی میلما د آزادی رادیو د آزادی میلما او تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه. زموږ د نننۍ میلما یو داسې څوک دی چې هم ژورنالیست دی، هم لیکوال او هم د سیاسي چارو شنونکی. زموږ د دې میلما چې زه اسمت ساروان ورسره خواله کوم، مرکې شاید تاسې په ځلونو له آزادی رادیو اوریدلی وي. له هغه څخه مې وغوښتل چې دا ځل په خپله تاسو ته ځان در وپیژني.
لومړی تاسو او ټولو درنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. لکه څنګه چې مې لږ ډیر پیژنې، نوم مې صدیق منصور انصاری دی. د 1445 هجري لمریز کال د وریجي پر درویشتمه نیټه د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار کې زیږیدلی یم. او لومړنۍ زده کړې مې هلته په تجربوي ښوونځي کې ترسره کړې، بیا د ننګرهار له عالي لیسې فارغ، او بیا د ژورنالیزم او مچن په برخه کې د سیاسي فلسفو او سیاسي علومو برخه کې او ماسټري. د کار په برخه کې مې د ښوونځي له دورې لکه ډیر کلتوري او فرهنګي فعالیتونه درلودل، د شعر او شاعرۍ په برخه کې، د غراز رادیو تلویزیوني پروګرامو برخه کې. بیا د 1903 کال نه نږدې د ننګرهار ملي رادیو تلویزیون سره د یو شمېر یو لړ علمي او فرهنګي خبرونو پیل وکړ. د ذهني ازموینې خبرونه او د اطلاعات فرهنګ ریاست سره د راز د ننګرهار ادبی بهیرونو فرهنګي ټولنو للاري د نارنج ګل مشاعره چې یو دودیزه مشاعره ده، زما د ادبی ټولنیزو کلتوري هڅو یو بهیر ورپورې تړلی چې له هغې ځینه پیل شوي. یو په جریان کې موږ وتوانېدو چې د افغانستان د لیکوالو، شاعرانو او قلموالو یو تذکره د تروګمۍ کې مثالونه په نوم چاپ شي. تقریبا 110 تنه قلموال مو هغې کې معرفي کړه چې لیکنه او پروګرام مسؤلیت زما په غاړه، او کتاب په 245 مخو کې 1909 کال کې خپور شو. پر افغانستان د امریکې او ناټو د بریدونو نه وروسته، یا مخکې کله چې د 11 سپتمبر واقع وشوه، د جاپان ملي راډیو تلویزیون سره مې همکاري پیل کړه. د الجزیرې د نړیوال چینل سره همکار پاتې شوم. دغه راز د سعودي ګزټ نړیوالې ورځپاڼې ته په انګریزي ژبه دا غوی سره همکارو مزبالی کنی او مقالی او زینی خبرونه دا افغانستان او سیمی پاره دا همه 2002 کال نه خبری دل. البته جاپان ملی رادیو تلویزیون پا جاپانی جبه اغا وقت پروگرامونه در لو دل، خو ما بور سره پا انگریزی جبه هم راسته کولا. بیام اغوی تشویق کلچ پا انگریزی جبه هم یو چینل پرانیزی. د دې ترڅنګ د 2001 کال د اکتوبر په میاشت کې مو د افغان میډیا نړیوالې یا امن په نوم یو اداره جوړه کړه چې د مغیل لارم د نړیوالو رسنیو سره هم همکاري درلوده. د افغانستان د رسنیو د تقوی په برخه کې هڅې پیل کړې او پروګرام او وړاندیز مو دا و چې په افغانستان کې له اخبار تر تلویزیون او مطابع او د دولتي انحصار نه وځي او خصوصي برخه کې پرمختګونه وشي. چې لاله الهام په دې برخه کې کوم طرح او وړاندیزونه او پروګرامونه موږ درلود، د وخت د اطلاعات فرهنګ وزارت سره، د عدلی وزارت او نورو ادارو سره، او د حکومتونو د رهبرۍ سره. دغه منظور شو لومړنی خصوصي رادیو چې په افغانستان کې جوړېده هغه از موږ په مشوره جوړه شوه، په لومړیو مشورو کې او ملاتړو کې د هغوی موږ و دغسې کوم تلویزیوني چینلونه چې جوړېده اکثر به راتله افغان میډیا نړیوالې سره به مشورې کولې، او په دې برخه کې لله الحمد کافي لاس سره وړنې لرو. د دې تر څنګ مو د ښوونیز بهیر په برخه کې وړاندیز دا و چې له وړکتونه تر پوهنتونه خصوصي امکانات برابر شي، او موږ خصوصي وړکتونونه پوهنتونونه او ښوونځي ولرو، او دا درز کار او ټولنیزو چارو وزارت سره شریکت کړه، د هغوی د مشرانو سره هم خبرې وکړې، او لله الحمد دومره وشوه چې لومړنی خصوصي وړکتون چې موږ ثبت کړو د اقرا نړیوال وړکتون په نوم د غسې د ښوونځي د غسې د پوهنتونونو، نو د وزارت معین چې کله حکم لیکلو ښاغلي واصل نور مومن په نوم، نو هغه وویل زه ډیر خوشحاله یم چې لومړني خصوصي وړکتون ته د تاسیس حکم ورکوم، او هغه په اقرا یا په لوست پیلیږي.
تاسوله ازادي رادیو د ازادي ملما خواله اوري، زموش ملما صدیق منصور انصاری دی.
د دې ترڅنګ بیا ځینې نور فعالیتونه په ملي او نړیواله کچه د سولې او ترقیاتي بهیرونو په برخه کې د نړیوالو کنفرانسونو تابع وکړه. د سولې په برخه کې لویه لاسته راوړنه چې په جاپان کې د دوشیشه پوهنتون سره موږ درلوده، او زموږ په وړاندیز وه د طالبانو د اسلامي تحریک چې هغه وخت په قطر کې دفتر درلود د اسلامي، او د دوی یو نړیوال کنفرانس هم تابع وکړه. البته دا د څو پرلپسې کنفرانسونو نه وروسته و، او د لومړي ځل دپاره د طالبانو استازی ښاغلی قریدین محمد حنیف چې اوس اقتصاد سرپرست وزیر دی، دوی د حزب اسلامي له ادراسه ښاغلي غیرت بهیر او ملا عبدالسلام ضعیف، دغر از معصوم سانکزه چې سولې علي شورا د دارالانشأ رئیس و، دوی برخه واخیسته، او لاغی وروسته دغه بهیر لا چټک شو، ناست ولاړی په آزاد ډول زیات شوی.
تاسو هم دی ادب په برخه کې فعال وی، هم ژورنالیست وی، او ذکر مون په دې برخه کې کړی دی، او هم په سیاست کې ګوتې وهلې دي. قسم دا ټول به شاید له بل سره ارتباط لري، خو ډیره لیوالتیا مو له کومې برخه سره ده؟
تر ډیره مې عملی کار د مطبوعات او ژورنالیزم په برخه کې و، که په دې لار کې د افغان میډیا نړیواله وه یا له هغې مخکې پروګرامونه مو، او وروسته د امن انسټیټیوټ په نوم روزنیز پروګرام مو په افغانستان کې د افغان میډیا په سلسله پیل کړ. د دې لارې نم د ژورنالیزم مطبوعات په برخه کې ډېرې لاسته راوړنې درلودې، ډېری ځوانان هم وروزل، حتی د حکومت دپاره او د نورو ادارو دپاره هم د ویاندانو د روزنې لومړنی پروګرام موږ پیل کړ په افغانستان کې، چې د هغې نه اکثر د حکومت ډېری ویاندان زموږ د هغه پروګرامونو محصول و، که هغه د پوهنې وزارت ویاندان او نشراتو مشران او رئیسان و، که هغه د لویې څارنوالۍ و، حتی د سترې محکمې، د عدلي او قضایي ادارو، د حکومت د رسنیو مرکز، د ملي امنیت شورا او نورو برخو کې هغوی ښه فعالیتونه درلودل. د ولایتونو د ویاندانو او نشراتو په برخه کې د سیاست برخه تر دومره وه چې همدغه تړاو چې کلتوري او فرهنګي تړاو و په حکومتو کې، ما هیڅکله هڅه ونه کړه چې کار وکړم سره د دې چې د خغلی کرزی په حکومت کې هم د دوستانو ځین مسران له خوا ډیر لاندیزونه وشو چې رسمي عملی همکاري د حکومت سره ولرم، او دغه راز خغلی اشرف غنی په حکومت کې او مخکې وروسته هم دغسې، مګر هڅه مې دا وه چې زه تر ډیره خپلواک او آزاد پاتې شم او په خپله هغه آزاد وزرونو یا لږ یا ډېر الوت وکړی شم، که هغه په ادبي برخه کې وي که نور.
بله انصاري صاحب، که د اوسنیو فعالیتونو په اړه راته ووایست، اوس په څه بوخت یاست؟ ځکه چې شرایط ډېر بدل شوي دي نسبت له هغه وخت چې تاسو تر اوسه پورې په باره کې خبرې کولې.
بله شرایط په لکه د موسم رنگ بدلوي، حالات به بدلیږي، مګر که انسانان بدل نشي، د انسانانو فهم د وهم ښکار نشي، د انسانانو درک او تفاهم د وهم ښکار نشي، هغه د حضرت بیدل صاحب یو شعر دی وایي: بغیر وهم دیگر چیست مانعت بیدل، چوپر فشانی و از شش جهت قفس چاک است. در یاد پښتو کې ما ورته داسې ویلي چې پرته له وهمه دې نور څه معنی دي ای بیدله، چې وزر پرانیزي نو شپږ خواوې قفس پرانیستې. که موږ او تاسې د حالاتو سره د ټکر او تصادم په ځای لکه مخکې مې چې وویلې د تفاهم او د همغږۍ او د همکارۍ د لارې مخته لاړ شو، حکومتونه او نظامونه چې کله هم راځي که دوی د ولسونو سره په تفاهم کې نه وي، هېڅکله بقا نه مومي، هېڅکله پایښت نه مومي. او پرله پسې موږ ګورو خصوصا په افغانستان کې چې په دې ارک کې ډېرې ککرۍ راغلي، مګر ډېرې ککرۍ خوړلې که د ولس سره نه دي تللي، د ولس واقعي خدمتګاران نه دي ګرځېدلي. په همدې اساس موږ اوس هم یو لله الحمد نه چا سره په ټکر کې یو او نه د چا شخصي نوکرۍ ته سینه وهو. موږ د افغان کارپوهانو نړیوالې شورا له لارې د افغانستان د خلکو او ولس او د نورو ملتونو د تفاهم او نزدېکت په لاس کې کار کوو، تر څنګ یې د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد چې د اطلاعات فرهنګ وزارت سره یو ثابت ارګان دی، د یو ویش کمیټو له لارې په ترقیاتي، علمي، فرهنګي، کلتوري، دغه راز صنعت او سوداګرۍ او نورو برخو کې د ودې، پرمختیا او ترقیاتي انقلابونو په برخه البته فکري او کلتوري کار کوو. او فلسفه هم دا ده چې موږ باید د تمدنونو د ټکر او تصادم په ځای د تمدنونو د همکاري او تفاهم لار پرانیزو، او په کور دننه د افغاني ورورولۍ په فلسفه کار وکړو، ټول افغانان سره ورونه او خویندې وګرځو، که هغه د هرې عقیدې او هر دین او فکر خلک دي، که هغه زموږ سیکان او هندوان دي، که مسلمانان دي، که مسلمانان او کیشي او سنی دي، که پښتون او تاجک او هزاره او عرب او ګوجر او نور دي، تر څو موږ یو نشو، یو موټی نشو، دا وطن هر وخت زموږ نه سیلابونه وړي، ولسونه هم سیلابونه وړي، که هغه جنګي سیلابونه دي که انقلابونه دي. نو د دې خونړیو تبهکارو انقلابو ښکار ګرځو، د خونړیو تبهکارو انقلابونه موږ باید د پایدار امن او ترقیاتي انقلابونو پر لور خپل قوتونه، خپل افکار، خپل ظرفیتونه او څه امکانات چې لرو په دې لړ کې سوق کړو. که چېرې خونړیو تبهکارو انقلابو مصرفیږي، د هغې لسمه برخه، د هغې وینو په اندازه لسمه برخه خولۍ موږ د ترقیاتي انقلابونو او پایدار امن لپاره توی کړو، هغه امکاناتو په نسبت 10% امکانات او فکر او ذهن او وخت هم د پایدار امن او ترقیاتي انقلابو لپاره مصرف کړو. زه فکر کوم چې نه یوازې موږ بلکې د راتلونکو نسلونو لپاره به هم دغه پر دوزخ بدل شوی هیواد په جنت نشان هیواد بدل کړی وي، او موږ به سوکاله او آرام ژوند خاوندان شو، زموږ راتلونکي نسلونه به ښه ژوند او ښه میراث خاوندان شو.
انصاری صاحب، سیاسی فعالیت مو درلود، ژورنالیستیک فعالیت مو درلود، ادبي فعالیت مو درلود، په دې دوران کې به حتما کومه په زړه پورې خاطره لرئ کېدای شي زموږ له اورېدونکو سره شریکه کړئ؟
فکر کوم چې هغه زما لپاره هغه په زړه پورې وه، هغه دا وه چې په ادبي برخه کې مې یا د لیکوالۍ برخه کې کما په پښتو ژبه یا په انګریزي یا بل ژبه لومړنی لیک هغه شعر او هغه نثر او هغه لومړنی تلویزیونی یا رادیوي پروګرام او ما داسې د ډرافټ یا د تمرین په شکل کړی په هغه چې کله وړاندې شوی لیدلې مې دي چې هغه اړوندې ادارې په لوړ معیار منلي او منظور کړي. مثلا د سعودي ګزټ ورځپاڼې ته مې 2002 کال کې لومړنی انګریزي مضمون بلکې لومړنی سیاسي مضمون ولیکلو. ما په دې فکر سي که د دوی دغه شي لارښوونه به وکړي چې په دې طریقه همکاري خو هغوی هغه د سرمقالې په پاڼه په خپل دویش مخیز اخبار کې سرمقالې په پاڼه د پاڼې په سر خپور کړی و سره د دې چې هغې کې د ولسمشر کرزي ډېره مهمه مرکه هم وه. نو دا زما دپاره یو ډېر ښه تشویقي دغه و لومړنی تلویزیوني پروګرام چې مې د ذهني ازموینې په څېر یو ډېر مهم پروګرام ثبت کړو هغه موږ فکر کوو 15 به ثبت کړو بیا به هغه وروستی خوښ کړو. هغه چې ملي راډیو تلویزیون رئیس لیدلی و ډېر یې خوښ شوی او خپور شوی و. نو سبا چې جلال آباد ښار ته ووتم ډېرو خلکو تشویقولم او خوشحاله و چې دغسې پروګرامونو ته موږ اړتیا لرو او ډېر خوشحاله شو چې داسې پروګرام هم نګره راډیو تلویزیون نه ولیدو. نو دغه د ژوند خاطرات و.
سولا آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال آوری زموش میلمه صدیق منصور انصاری دی.
یو چه چیم زورایی اغا ده طولنی تشتوتا و پراغندگی ده چی چوم خواری لدی طولنی سراوکی اغا پی یو مرکز یا یو محور نرا طولی داده دو دوی سرد دی چیز مکسوار دا و چی چو چرا غن پا یو مرکزی نکلم هری تپی تل جرگو سرازم دقا پیغامون ور تخبره و دا و شستا سر خبری کومن پا یو مجلس کیوم چی دلتا دا افغانستان دا مختلف ولایات و دیر دوستان دی دا اقتصادی پر مختگون و پرخه که خستون زده دا چی دا حکومتون و همکاری پا اغا قوت و جدیت سره چې دوی ادعا کوي د ولس سره ژمنې کوي که هغه په دینی برخه کې د دینی ادرس نه وکړه د دیموکراسۍ او نورو برخو کې او په هغه قوت او هغو ادعاو د هغوی ودرېده تر اوسه پورې ناشونې ده او تر څو چې دغه امکانات برابر نه شي زه فکر کوم چې موږ به د ښو خاطرو ځای پیدا نه کړی شو. نو اوس هیله لرو چې ټول افغانان هماغسې چې الله العالمین موږ ته حکم کړی هماغسې بصریت ارزښتونه حکم کوي هغه قوت او عظمت چې الله العالمین په خپلو ټولو مخلوقاتو موږ ته راکړی موږ یې خپل خلفا هست کړي یو موږ یې اشرف المخلوقات هست کړي یو په ملکو په جنیاتو په هغه ځنګل ځناور چې څومره قوتونه لري په هغوی ټولو یې حاکم او قایم ګرځولي وو په هغوی کرامت را کړی او فرمایلی دي ولقد کرمنا بنی آدم په تحقیق سره چې ما بنی آدم ته کرامت ورکړی په دغه کرامت په دغه شرافت او خپل مخلوقات بودن او دغه خلافت منصب چې الله العالمین ټول بشریت ته ورکړی نن دې کې یوازې مسلمان نه بلکې ټول انسانانو ته او خپل سپېڅلی روح یې په هر انسان کې پوکړی او په هغې موږ ولاړ یو په هغې موږ ګرځو او حرکت کوو په دغه روحاني قوت او په دغه قوتونو که موږ د خپلې ټولنې سره تعامل وکړو زه فکر کوم چې ډېر لاسته راوړنه به ولرو انشاءالله.
بله تاسې دې شورا یادونه وکړه په اوسنیو شرایطو کې چې د طالبانو حکومت دی دوی سیاسي فعالیتونه منع اعلان کړي دي تاسې دې شورا یادونه وکړه او شورا تمن چې د سیاسي فعالیتونو لپاره جوړیږي نو په داسې حالاتو کې څنګه ستاسو شورا فعالیت کوي او په دې شورا کې څومره کسان راټول شوي دي؟
دغه شورا خو زموږ د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد یوه برخه ده چې په دې کې د مختلفو علومو فنونو کارپوهان او متخصصین شخصیتونه برخه لري. دوی نه یوازې په افغانستان کې بلکې د هېواد بهر چې د ژورنالیزم او مطبوعاتو د اقتصاد سیاست ډیپلوماسۍ دغه راز د اوبو برېښنا او نورو سکتورونو کوم متخصص مشران او کارپوهان دي دا وی د تجمع او فکری تړاو یو مرکز دی. هغه شخصیتونه چې رسنیو سره ډیره ژوره او پراخه همکاري لري، خو اساسي دغه د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد دی چې په یوویشت کمیټو کې کار کوي. فعالیتونه یې غیر سیاسي دي، یعنی دا د کوم ګوند په شکل نه، د حکومت د چپه کولو راسته کولو، بلکې داسې یو ادرس دی چې په دې کې د شته حکومت ځینې متخصصین او کارپوهان هم شته. د پخوانیو حکومتونو به هم و، حتی د شهید سردار محمد داود خان د وخت و، د خلق او پرچم د حکومتونو، دغسې د مجاهدینو او نورو حکومتونو، دلته کوم بندیز هم نشته او نه د دې شورا نه څوک د خپل ګوند او یا ټولنې یا نورو د تقویې دپاره کار اخلي. اصول هم دا دي چې د خپل دین او د خلکو د عقایدو، هیواد، ولس او بشریت دپاره به کار کوو. کومې کمیټې چې بیا په د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد کې لرو، هر کمیټې د نه نوي تنو شخصیتونو نه جوړیږي چې هغوی په نهو ګروپونو، نهو یولس کسیزو ګروپونو کې خپل فعالیتونه لري. مثلا هر کمیټه خپل یو اجرائیه بورډ لري، یولس کسیز د څېړنو او مطالعاتو څانګه لري، دغسې د روزنې څانګه، دغسې د بازار موندنې او د اړیکو فرهنګي نشراتو څانګه، دغسې د تالیف او ترجمې څانګه، دغسې د اندو مایندو څنګه، په نهو څنګه هر کمیټه کار کوي.
تصویر د تالیف او ترجمه برخه لري. کوم آثار تر اوسه پنځولي یا چاپ کړی دي؟
بله، و موږ په دې برخه کې د مې هیر شو چې ډېرې لاسته راوړنې دلته لرو. موږ د نوپال ژبنیو حلونو په نوم یو ځانګړی شرکت هم لرو چې د هغې لارې موږ وکړی شو د اقرا نړیوالې ښوونیزې ټولنې سره چې په شیکاګو کې مرکز دی. د زده کړو په برخه کې هغوی 1350 ټوکه کتابونه تالیف کړي، وړکتونه تر دولسم ټولګي. نو د هغې یو لویه برخه مو پښتو او دري ژبو ته وژباړله. البته په هغې کې د اشعارو کتابونه هم و، د کوچنیانو دپاره چې هغه موږ شعر په شعر ژباړلی، نثر په نثر. دغه راز موږ د مایکروسافټ د ادارې سره په دې وتوانېږدو، د افغان کمپیوټر پوهنې ټولنې سره په ګډه، چې هغه موږ د تیر امارت په وخت کې تاسیس کړی و، افغان کمپیوټر پوهنې ټولنه یا اکسا، چې هغې کې د کمپیوټر پوهان سره راغونډ شوي. موږ په دې وتوانېدو چې د مایکروسافټ وینډوز او آفیس دوه ورژنه پښتو ژبې ته وژباړو یا لوکلایز کړو. دا اوس وینډوز او آفیس کې پښتو افغانستان وینې، دا د هغو هڅو زیږنده ده چې د مخابراتو وزارت هم د وخت په دې کې شریکو او بودیجه تمویل او پروګرام د مایکروسافټ او د ژباړې برخه کې موږ د ټیم ملګرو پراخ کار وکړ. په دې برخه کې موږ د بهر نام ځینې ژبپوهان، د ډاکټر صاحب مجاور احمد زیار په ګډون، استاد محمد آصف شمیم او نور دوستان را بللي وو. په افغانستان کې د مخابرات وزارت کې مرکز و، دغه یو لوی لاسته راوړنه وه چې وینډوز ایکس پی او آفیس 2003 پښتو ته وژباړل شو. لومړۍ برخه کې د افغان کمپیوټر پوهنې ټولنې لخوا، چې زه د هغې د مؤسسینو نه رهبری شو راغلی وم، او بیا د نوپال ژبنیو حلونو د لارې په وینډوز وستا او آفیس 2001 پښتو ژبې ته وژباړل، او دا سلسله لا روانه ده. په نورو برخو کې هم دوستان شته چې د فرانسوي، عربي او نورو ژبو نه پراخې ژباړې لري، کار کوي د تالیف او ترجمې په برخه کې. او کوم دوستان چې بهر یادنه نه دي، هغوی ته هم موږ د سهولتونه ورکوو، که د دوی د آثار وي، د چاپ نه پاتې وي، که هغه د شعر په برخه کې وي او که د نورو علومو او فنونو په برخه کې. البته د تالیف او ترجمې برخه چې ما وویلې، دا په هر کمیټه کې جلا جلا یوه څانګه شته دی.
تاسو له آزادي راډیو د آزادي میلمه خواله اوري. زموږ میلمه صدیق منصور انصاری دی.
تاسو نه دی اقراب موضوع چې یاد کړه او د ماشومانو لپاره په دې برخه کې څومره کتابونه چاپ کړی دي؟
په دې برخه کې خو چاپی موږ نه دی کړی، هغه اقران اړیواله خوانیزه ټولنه چې دا کتابونه هغوی تالیف کړي وه په انګریزي ژبه په 450 هیوادونو کې هغه وخت چې مونږ ورسره همکاري درلوده دغه کتابونه خپاره شوي وو، په اردو او هندي ژبو په هندوستان کې چاپ شوي، خپاره شوي په پاکستان کې انګریزي ورژنې خپرې شوي، په کاناډا او اروپا او امریکا او لاتین امریکا هیوادونو کې په ځینو ښوونځیو کې د خپرېږي، مرکز یې شیکاګو کې دی. کوم څه چې موږ په پښتو او دري ژبه دوی ته وژباړل، بده مرغه چې دلته حکومتونو دا مرسته ونه کړه. هغه وخت پوهنې وزارت سره موږ دا موضوعات شریک کړه، یو مجلس چې موږ د پوهنې د وزیر سره درلود هغه دا کتابونه وکته، د وړکتون کتابونه ښاغلي اتمر واخیسته، ویلې چې دا خو ماشومانو دپاره نه، ما ته هم ډېر په زړه پورې دي او زه دې نه ډېر څه زده کولی شم. څو کتابونه یې ځان سره واخیسته، تر اوسه هم ورسره پاتې شوه. ښاغلی وحیدالله سباون چې هغه وخت د ولسمشر سلاکار وزیر و، هغه هم په دې مجلس کې و، ویلې چې د دغې کار دپاره موږ 40 کسه متخصصین اردن ته لیږلي تر څو هلته زده کړه وکړي د کاریکولم او د نصاب ټولونه برخه کې، بیا راشي افغانستان ته کار وکړي. دا خو موږ دلته تیار بنسټ لرو، موږ دلته تیار کار شوی، ولې همدغه امکانات چې په هغوی موږ مصرفوو، $100,000 هم په دې یو سفر مصرف شو، دا هم که تاسو ته درکړی وی نو تیار کار وو، او ډېر زر به موږ نتیجې ته رسېدلي وو. د دویم مجلس غوښتنه یې وکړه چې تاسو که سبا مجلس ولرو یا بل سبا، او مجلس ته موږ آمادګي وښوده. خو کله چې لاړو، تر ننه هغه مجلس بیا ونه شو. وجه هم دا وه چې موږ پوښتنه وکړه، یو سلاکار راته دا هم ویلې چې دلته $100,000 په هغې پروګرام مصرف شوي، اوس که موږ دلته دغه کوو بیا به څنګه او څنګه نه. هدف دا چې هغه کوم پروژې چې د دوی په لاس وي هغه د لاس.
لیکن دا دوه متفاوت موضوعات نه دي. هغه د تعلیمي نصاب لپاره یو پروګرام و، او تاسو د ماشومانو لپاره کتابونه، د ماشوم د ادب لپاره کتابونه چاپول.
نه، دغه نصابي کتابونه وکنه، داسې دغه وړکتون له وړکتونه تر دولسم ټولګي منظم نصاب و چې په نړیواله کچه منظور شوی نصاب و، حتی د امریکې د یهودو او نصاراو نصابي ادارې دغې اقرا ته ورغلی وي، او ورته ویلي و چې ستاسې پروګرام ډېر پراخ، منظم او سیستماتیک او انټیګریټډ دی، که ستاسې متخصصین زموږ د نصاب په اصلاح کې هم زموږ سره مرسته وکړي. د سنگاپور دولت دوی ته بلنه ورکړه چې زموږ د مدارسو او د ښوونځیو نصاب راته اصلاح کړي او جوړې کړي، خو متاسفانه موږ له دې فرصتونو او له دې نړیوال ځواک او قوت هیڅ لازمه ګټه پورته نه کړی شوه.
کورم ودان، ډېر لطفه
وکړو، سلامونه او دعاګانې.
کتاب کتاب سبق یې دلی حساب سبق یې
کتاب کتاب سبق یې دلی حساب سبق یې
زړګی ورته وړیږي گلاب گلاب سبق یې
زړګی ورته وړیږي گلاب گلاب سبق یې
ژوند 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 بن جوړوي مون جوړوي وطن جوړوي
ژوند 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 بن جوړوي
نرگسی نن خون کی شاباسی راکڑ ویلی درس خزتا کڑے ہو
نن نہ جانی کیوں شاباسی بزم کرکڑ آپ پر شاباسی
پتور کی زلیگی پتور کی زلیگی
پتور کی زلیگی پتور کی زلیگی
یہ پوہلی کلی کے پنور کی زلیگی
یہ پوہلی کلی کے پنور کی زلیگی
جون 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 تن جوڑوی من جوڑوی وطن جوڑوی
جون 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 تن جوڑوی
ڈاکٹر گلی چیری پورے بیخی دن زر گلدانہ جوڑ شوائے
وہ والے پورے دن
استادان ډیر سلامونه وایي
خون کې مو زړګی دې د مینې خون زړګی دې
خون کې مو زړګی دې د مینې خون زړګی
دې غټي غټي هیله د من په سر لای دې غټي
غټي هیله د من په سر لای دې
ژوند 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 چمن جوړوي مون جوړوي وطن جوړوي
ژوند 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 چمن
جوڑوی
من جوڑوی وطن جوڑوی